ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری روهيله ددران نیکی هله او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د پښتون تحفظ مومن د مشر منظور پښتين هغه خبرې چې تیر ودی په یوب کې یوې عوامي غونډې ته کړې وې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد دوه ونې د خبرونې سر وې او یو بل خبرونه درته وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د ملي حامد ساده.
السلام علیکم ته ټولو، اول د خبرونو سټی کی پښتون تحفظ تحریک یو ځل بیا د لادرک کسانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سغدریزو نظریو او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک خلاف په ګامونو پورته کولو غږ کړی. په سلوواکیه کې په سلګونو کسانو د یو خبریال او د هغه د ملګري د وژنې خلاف حکومت ضد مظاهره کړې دي. تفصیل: پښتون تحفظ غورزنګ یو وار بیا له حکومت د ورکو کړل شو پښتنو د منډلو غوښتنه کړې. پرون په ژوب کې ویلوې ولسی هونډه ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو له ټولو سیمو د پوځي او ملیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یا د لویزو ته وسپارل شي. هغه ویل
چې کوم خلک بدرګه شوی دي لا پته دي، هغه چې څوک مدرمان دي عدالت ته دی ورکی، چې څوک مدرمان نه دي هغه د راخلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چیک پوسټونه دي هغه بالکل موږ په ډاګه وایو هغه د نیوستا ورسی.
په جلسه کې د جمعیت علما اسلام ګوند، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشه ګوند او نورو ګوندونو مشرانو د پاکستان ریاستي پالیسۍ او غندلې او پخپلو ویناګانو کې ویل چې د ترهګرې په نوم په پښتنو جګړه ورته پل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتین په مشرۍ پرون سهار د پښتونخوا له ډېره اسماعیل خان نه روان شو. په درازنده او شیرانی ضلع کې په سلګونو خلکو هرکلی وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ دعوه کوي چې په پاکستان کې خواوشا 23,000 پښتانه ورکړل شوي دي، خو امنیتي دارو بیا په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ د خالی په ورځ د غبرګ شریعت لرونکو مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې سلورو نو منتخب شو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړي. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې نن درې کسیزه بنچ د مقدمې اورېدنه وکړه. سپریم کورټ د نو منتخب شو سینیټرانو د غبرګ شریعت په اړه از خود نوټس اخیستی و. په دغو سینیټرانو کې د مسلم لیگ نون درې او د پاکستان تحریک انصاف یو سینیټر شامل ول. د مقدمې اورېدنې پر مهال چیف جسټس ویل چې دا یو پیچلی مسله ده او په دې لړ کې به اووه کسیزه بینچ د حتمی فیصله کوي. د پاکستان د سینیټ چیرمن او ډیپیوټي چیرمن انتخاب د مارچ په 12 کېږي. په خیبر پښتونخوا کې په لومبي ځل په بازارونو، هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی. د یادې محکمې ویان عطا الله نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه په 2014 کال کې یو بل صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوی، خو خواوشا څلور کاله پس 100 ورځې مخکې دغه بل ته قانوني شکل ورکړل شو. نوموړي ویل چې اوس به د خوراک څښاک د سیزونو کاروباریان یا چې څوک دغه روزګار کوي به له دوی سره ځان رجسټر کوي. هغه ویل د دوی اداره به د خوراکي توکیو د جاچ اخیستو وروسته ورته د کار کولو اجازه ورکوي. په ډومبي پړاو کې به دغه اداره د پېښور سربېره په اوو ډیویژنونو کې کار پیلوي چې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته وغځول شي. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزئی د سخت دریځو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. ملاله د مارچ په 9 په مرکه کې ویل هیله لري چې ډېر خلک به د سخت دریځو خلاف خلاف ودرېږي. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله ویل چې د دغو عناصرو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو له وجې د هغوی مفکوره پیاوړې شوې او هغه عناصر د ښځو حقونه نه مني. شل کلنه ملاله په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو په ډزو ژوبله کړې وه او له هغې مودې راهیسې په ټوله نړۍ کې هغه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې 8 نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي. ادارې په بیان کې ویلي چې د هر کاروایي پر مهال یې له دغو کسانو د ځان وژونکو واسکټونو تر څنګ نور بارودي مواد هم نیولي دي او د وسلوالو مرکز هم تباه کړل شوی دی. بلخو د افغانستان د صحت وزارت نن په بیان کې ویلي برون د کابل په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لسو ته رسیدلې ده. په شیامیش تسیمه دشت برچی کې په دغه برید کې 22 کسان جوبل شو. د برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالو منلې. برطانوی پولیسو هغه څلور کسان نیولي چې په لندن کې د ایرانی سفارت ودانۍ ته ورختلي او په ظاهره د ایرانی حکومت پر ضد احتجاج په توګه بیرغونه هس کړیو. پولیس وایي د مارچ په 9 نیټه څلور کسان چې د دوی په تحویل کې سفارتي سیمې ته په غیر قانوني توګه د ورننوتو او عمارت ته د زیان رسولو د جرم په شک نیولي دي. دغه کسان د سفارت ودانۍ ته په ورننوتو کې بریالي نه شول او درې ساعته وروسته په خپله خوښه راکوز شول. د ایران ریاستي خبري اژانس رپورټر مخه د ایران بارنو چارو وزارت ویان بهرام غزمی په پیښه برطانوي حکومت ته احتجاج کړی دی. په سلوواکیا کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي دي چې پکې د وژل شوي خبریال او د هغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. خبریال یان کوچیاک او د هغه ملګري مارټینا کوشنیروا د فروری په 25مه د سلوواکیا په سرخار براتیسلاوا کې په خپل کور کې وژل شوي وو. دغه خبریال په اروپایي ټولنه کې د کرپشن په اړه لیکنه کړې وه. پولیسو ویلي وو چې کېدای شي یان کوچیاک د هغه لیکنې وروسته وژل شوی چې د سلوواکیا سیاستوالانو او د اټلي جرایم پېښورو ترمنځ د مبینه اړیکو په اړه وو. پرون خواوشا سلویختو زرو کسانو په براتیسلاوا کې لویا مظاهره وکړه. او د کرکټ د پاکستان کرکټ شلووریزه سیالو پاکستان سپر لیگ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په اولنۍ لوبه کې لاهور کلندرز ملتان سلطانز ته او په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. نن هم د ټورنامنت دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم 3:30 بجې د کراچی کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کېدونکې ده. دویمه لوبه به د شپې په 9 بجې د پېښور زلمی او کوټا ګلاډیټرز ترمنځ کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تیر ورځ په ژوب کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل
چکم خلق بدرک شوی دی لا پتا دی اغا چوک مندرمان دی عدالت ته دی ورکی چوک مندرمان نه دی اغا دی را خلاص شي.
د منظور پښتین او د پښتون تحفظ موومنټ په اړه باندې عام قبایلی ولس څه فکر او سوچ لري؟ یو کس وای
دا اسلام آباد چې ما درنه زده کړی دوه دغه په واجه می صدر سہولت جوړ شو.
په پاکستان کې د سېنات د انتخاباتو او د سېنات د چیرمن په اړه باندې سیاسي جوړتوړ روان دی. په دې اړه باندې سېنټرا ستاره ایاز وای چې د سېنات د چیرمن څه اهمیت دی. خبرونه پر وسته نیمه کې با سروي او جمهوریت خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د پاکستان له بیلابیل سیمو نه زرګونه ورکړل شوي پښتانه باید خوشی کړل شي او کوي جرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې شي. نوموړي تیر ورځ د بلوچستان په ژوب خار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې او پښتنو ته د ورپی خوستونزو په هوارولو یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی ناورو.
منظور پښتون په ژوب ښار کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د ترې تم کړل سو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ او بل خوا د پوز او ملیشي پر امنیتي پوستو نیوکې وکړې.
چکم خلق بدرک شوی دی لا پتا دی اغا چې څوک مجرمان دی عدالت ته دی ورکی چې څوک مجرمان نه دی اغا دې را خلاص شي. بل خبره دلته چې کوم چیک پوسټونه دی اغا بالکل موږ به په ډاګه وایو اغا دې نیوستا ولا شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې 2000 پښتانه ترې تم کړل شوي دي خو امنیتي ادارو بیا په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په ژوب کې د ولسي غونډې ته د جماعت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نور ګوندونو مشرانو ویناوي وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې وغندلې. د ویناوالو ویناوه چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل سوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ژوب ضلع مشر داود خان مندوخیل د جنوري پر 13 نیټه په کراچي کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار لخوا د وژل شوي وزیر سانی ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو او عدالت د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلی سیمه درازنده کې لولسی غونډې ورسته د ژو په شیرانی ضلع کې سلګون خلګو هرکلی وکړ چې بیا ورسته په ژوب شار کې ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عام خلکو ګډون کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د دې خبرونې یو بل راپور تاسو په امر راګرځوم. عام قبایلی ولس د منظور پښتون او د پښتون تحفظ مومن پاړه باندې څه سوچ او فکر کوي په دغه کې سو کسانو سره زموږ همکار سیلاب محسود خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورځ د روانې میاشتې په 11 نیټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلیون په څه نظر کسي د شک توی د غریزې کال په سیمې یو ژڼی زاید مسعود په دغه مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگ دلائی دائی سرنگ بولی غوژ ور تک شیش دے
منظور پښتون و دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرشنا ور آخوا افغانستان تا ور اوڑ دلی دی وزیرستان کڈول قبایلیون ها دی پشتین غرزنگ مشر منظور پشتین پیلا دی
محمد ولی خان خبر کا د پکتیکا ولایت نه درمل ول سلای لا مننا منظور پښتون د پښتون په سارو لور د پښتون په غاور مند وتا د درمل ول سلای کدا خال چ واپس شي انګیرا د پالیار دل گاډي سره راځي سره دا خال کو واپس کو.
د سردار جمال الدین شامن خیل خبر هم وار وای
منظور پښتین چې کوم وزن شریکړای دی دا غاته مزه بهشي هر کلای هو ورته ویای او شفه ورته ویای دا د پښتون د پورا د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونه خدای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي
د غو کبالانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غو ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یویش په لنډو سپو 2013 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتي لاره د جمعې پر ورځ پرانستل شوه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له دې لارې یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه راوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې له دې لارې یو خوا خپل میندي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بل خوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستل او په لومړۍ ورځ شاوخوا نه ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار درې نیم کاله بند پرته وه. د دواړو خواوو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایریکټر زهید شنواری وایي چې دا لار د دواړو خواوو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده، ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې په ضرورت په وخت کې دا لار زموږه بنده وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار درې نیم کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاصه سي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري، زمونږ پر راکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته، د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده، ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لاره ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خانجان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.4 ارب ډالر څخه 1.2 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبې کې هم د حافظ سید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونو حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي یې په اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان کورنی چار وزارت د پنځم به پورز د دې هواد د سنټ وی کمیټه ته ویلي دوی د حافظ سید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلي خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړی دي. د وزارت سیکریټری ارشد مرزا د وی غونډه پر مهال د کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوه ډلو 1340 پانګي او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدی په بچا خان پونتن کې شوونکی او د سیمې ز چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګونه موږ پورته کړو. کوم غوړ چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی اولو بو ته اوس پاکستان د لپاره، پاکستان معیشت د لپاره، پاکستان د لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکای په فشار وي او کنه وي. زما په خیال دا ضروری ده، پاکستان سره ډیر کم وخت دی چې وخی دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان د اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الوب دا خبره مخزي کنه دا خو یو ځل دغه دغه د خلکو یو کیسه ده چې پاکستان پر امریکا باندې کوم مطمئنم شي چې همانګیم شي نو به دا جګړه وخت اخلي. ډېر کیسې به کولی ډېر وخت او ډېر وخت نو اوس همانګي کوي خو ډېر بخای په سر فشار دې پاره او صرف ویلې سي پاره یو څوک نه شي نو دا مسله کوس دباو شي بیا به سره راځي.
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس اداره چې اوه دیرش غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. تر اوسه پاکستان دا تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت پر ورځ د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په سر د 15 میلیون ډالر او نورو دوه طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو د 3 میلیون ډالر د انعام ورکول اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟ د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میشت د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل که چا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو 15 میلیون ډالره انعام به ورکړي. په بیان کې د دوو نورو قمانډانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د 3 میلیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریکه کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي،
پاکستان بدایوي دا خلق با افغانستان کی بڑی دی. افغانستان حکومت بے ڈائریکٹ یا دورو امریکہ ان ڈائریکٹلی چھ دا ای پناہ ورکی یا ای خلاف کم از کم امریکہ دی ای خلاف ایکشن ناخلی اور پمون الزام لگے چھ مون دلتا ناخل دا غلط دا سے اس دا سے لگی چھ دوارو خپل کے دا تیر وزن کے خودے زیاد حالات خراب کی ہو اس سہدا پوری کی دی چھ دوارو یو بل سر دا غکڑی چیرہ پاکستان هم دلتا ایکشن علی او امریکہ هم دلتا ایکشن علی او افغانستان گورنمنٹ یا ډایریکټلی یا انډایریکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوز پخوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وای امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو، خو بیا هم پاکستان دې ته اړ نکړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نو موري نور وویل
امریکای سوچو کو چې دا خو ادمچانو کارو نکړو نو اوس دا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبان له طرفه چې کومه مطالبه وي په هغې باندې به غور کېږي. د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټولو مسله کې چې اصلي وټوی چې ټرریسټ دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچوریز خبره کېږي نو دغه سینکچوریز دي چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یې وکړو او زما به شاید دا د ټوریزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم چې امریکای واغست.
تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلې. د یادونه وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتر تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده.
د سولې پر لور
بشیر گواش سولی پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا گل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولی پر لور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد تا سواد منګوره کې د زئی ټولنې اخلاص ظلمو کتاب زئی نومي مرکز جوړ کړی چې پکې زده کوونکو ته هغه کتابونه وړیا ورکول کیږي کوم چې یو د استعمال شوی وي. د ټولنې مشر وایي چې یو مقصد یې د زده کوونکو مرسته کول دي او بل مقصد یې کتابونه د ځای کې دوه څخه بچ کول دي په دغه اړه راپور اورو.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه زی ټولنې کتابځای نومي مرکز پرانست کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوده شوې دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه د کونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کو، علم خور کو، هر سړي ته دا علم ورسي، علم په الو ورسي. ها کسان زما سره مدد کوي چې هغه ځکه او خرڅي او پر دې پټوکړي کې خرڅي دا غینه خاډه چې موږ راوړي او هغه موږ استعمال کوو د ضرورتمند چې دا په کار راشي.
د کتاب مرکز ته ولاړ د جانزیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
موږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګر زما سر چې کم دی دوی به خپل کتابونه راوړي، موږ به کمپین چلو، موږ به کالج کوی وړو. ته
یو بل زده کوونکی سیراج چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لویه ښېګړه وشي.
دا ډېر ښه سوچ دی او موږ ډېر شی کسان دي چې هغو لکه کتاب وس نه کوي، کتاب نه شي اخیستی. نو دا زما په نیز باندې لکه ډېر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کو او دا غیره لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړی شي. اچا سره چې په کورنو کې کتابونه هسه پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړي وي، دغه کتابونه دې پردای کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به وړاندې په کار راولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیزی کړې دي چې د خپلې خوښې یو کس د سینټ مشر کړي. د سینټ د 250 غړو دنده د مارچ پر 11 پای ته رسیدو ټاکل شوی چې د سینټر مشر د سینټ مشر د مارچ پر 12 ټاکل شي. خو پوښتنه دا ده چې د سینټ مشر یا چیرمین دغه چوکۍ څه ارزښت لري. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي سینټری ستاره ایاز نه کړې ده. نو هغه وایي
چیرمن چې دل تکي چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سینټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري دا هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر دا هغه یو اکونومک ډیولپمنټ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي دا هغه په کې ډیر اهم رول دی. دا هغه نه بغیر د سینټ پورا د غړو نه بغیر چې تر څو هغه غبیل یا د هغه فیصله نه پاس کړي نو هیڅ هم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کمشری نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به که بیا صدر نه د پاکستان نو د صدر پاکستان هم
خودی کیو ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه م لري. دا ځل چې کم د پارټیانو ترمنز کم جوړ توړ او دا روان دی دا ځل خبره بیل ده که هر ظلم دغه سی غورځي پرځوي هلی ځلې وي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سی ورته سیاسي هلی ځلې کیږي کنه دا ځل مختلف دی.
همیشه نه دا جوړ توړ لګي دا ځل ځکه زیات ټول تخاریږي چې پارټیانه متفق کیږي نه نو هغه الیکشن لا خبره رواني اسی بداو چې اکثر بداو شو چې متفق بشوي او مشر به والا او تاکو او زمونږ په ټایم کې چې کله زه دلته کې نو راغلی وم نو د ډیپټی چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوه وو. هغه وخت کې هم شوه وو خو دې وخت کې لک شانتي هاي دا ورکړی شوی دی چې دوه اهم پارټي چې دي نواز لیک او پیپل پارټي هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي اغه دغه چې کومټونه دی هغه ماته چې یو شانتي روان دي نو دې سره لګه چې اوچت شوی دي چې اخر دا د کې بسو غټي لګه دا روان چیرمن د دې کومه پټه نه او دا ټول پټه دي هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپل حکم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوی دي چې اخر دی دا سن چیرمن بس.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د یو وړي د مینا پس په درته د درنیمو بجو د خبرونو لنډیز ملي حامد زاده وړاندې کوي.
خپی خورک ککابلای دلالای لالای دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپین چبین کالای دلالای لالای دلالای
اوس د خبرونو لنډی سره ملي حامیر زاده
پختون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا له حکومت د اورو کړل شو پښتنو د منډلو غوښتنه کړې پرون په ژوب کې ویلوې ولسی غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو له ټولو سیمو دی وازی او ملیشا چک پوسټونه یا ختم کړل شي او یادې لویز ته سپارل شي د پاکستان سپریم کورټ د خالی پورز د خبرګ شریعت لرونکو سنټرانو په مقدمه کې د یو وګوري حکم لاندې سلورو نو منتخب شو سنټرانو ته د سنټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې د چیف جسټس ساکت نثار په مشر کې نن درې کسیز بنچ ته مقدمه اوریدنه وکړه په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی د یادې محکمې ویاند ته الله مشال ویډیو ته ویل چې اوس په د خوراک څښاک په سیزونو کاروباریان له دوی سره ځان رجستر کوي چې د دوی تر اجازه پس په کار شروع کول شي د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالې یوسف سعید د سختریزو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو وختنه کړې د ډیوډ لټرمن پروګرام کې ملاله د ماش په نهمه په امریکا کې ویل هله لري چې ډیر خلک به د سختریزو خلاف ودرېږي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لخترګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړ چې پکې اته نور مشکوک وسلوال نیولې هم دي برطانوي پولیسو هغه سلور کسان نیولې چې په لندن کې د ایراني سفارت ودانۍ ته ورختلي وو ظاهر د ایرانی حکومت خلاف د احتجاج په توګه بیرغونه حس کړیو پولیس وایي د ماش په نامه یې سلور کسان چې د دوی په تحویل کې سفارتي سیمې ته په غیر قانوني توګه د ورننوتو او عمارت ته د زیان رسولو د جرم په شک نیولي او په سو واقع کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې چې پکې د وژل شوي خبریال او دغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د بشپړ پلټنو غوښتنه کړې
تاسو مشال لري ته وګي او اوس په لومبي سر کې سروې خبرونه وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار ملي حامد زاده برابرۍ او په دې نه پس به تاسو جمهوریت خبرونه اوري چې پامیر ساحل وړاندې کوي نو اول سروې
چې د باغ سبې پس ته تر قامت پښتنې په قامت ستري نه دي سدې
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه مریم امرخیل ملمنه ده مریم په افغانستان کې ل چینار ریډیو سره کار کوي چې الته د خزو د پروگرامونو پروډوسر او د خبرونو اډیټر ده مریم په افغانستان کې د کوچیانو د تعلیم لپاره هم کار کوي او د ولسی تعلیمي مؤسسې په نوم د هغې ادارې مشري کوي د دې توجه د جنکو او لکانو د شعور او پوهاوی پیدا کولو ترڅنګ د غوي مهارت زیات ولو باندې هم ده مریم د افغان خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوي هغه د زرتار په نوم یو کمپنی لري چې پکې د افغان خزو د لاسونو جوړو شیانو یا هندی کرافټس لپاره بازار پیدا کول او دغه خرڅول شامل دي نن په پروګرام کې ل مریم سره خبرې کوو دای تستړي مشوي السلام علیکم
السلام علیکم
مریم تاسو خو ماشاله کار ډیر دی عمر مکم دی شروع کې خو به تاسو کم چې تاسو د تعلیم لپاره کار کوي د ځوانانو د تعلیم لپاره د خزو د انجونو د تعلیم لپاره او بیا د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوي که د عین وړاندې به زه تاسو کوم لږ شان د خپل تعلیم په باره کې راته وایي چې تاسو چیرته تعلیم حاصل کو
پاکستان کی په د اخیری یو کام په چې د ماجو لپاره و هغه د خپل کړی دی او بیا چې اساس ما په چې او په کلاس ویلو و بیا موږ افغانستان سره کړی سلو دلته سکول نه و ال وخت زمون په کلی کې نو کلی چې د کلی سره غللم بیا ما اصل خپل کو نه او څه څه موږ په دې جوړ کی په دې سره سره موږ په میدان ورته ګورې چې یو کونځي جوړ او هغه څنګه یو
تاسو چې د افغانستان د کې د خزو لپاره کار کوي د تعلیم په برخه کې تاسو هلې ځلې روانې دي، نو د دې فیصله تاسو څنګه وکړه؟ یا دې طرف ته تاسو اول نه پام وو چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره به کار کوي؟
بالکل، زه چې کله ډېر وړو ما نو زه ډېره فکره کورنۍ کې لویه سوې را پیدا سوې ما، موږ کوچیان یو، اصل کې د کېږدۍ کې موږ اوسېدلو. کله چې موږ پېښور کې وو نو زما پلار یوازې و، هغې به په دسو بټۍ کې به کار کوه، او موږ به داسې دومره څه نه لرل چې اته موږ ډېری وخت په پلاستیک باندې به ویده کېدو. صرف موږ به خپل کالي پنډکي راخیستل، دا به د خپل سر لاندې ایښودل. موږ ډېر بې وسي او بېچارګي او د فقر ژوند و. کله چې شپږ کلنه وم نو ما به هغې وخت کې ما به د خرما د هغه ډنډکي نه چې هغې کې نوي پاڼې راځي هغې نه به ما ګلان جوړول، او د هغې په سن پاپړ چې هغه به مې خرڅول د هغې نه مې اخیستل خپل پلار سره به مې کومک او د هغې وجه وه چې ما سره دا احساس پیدا شو چې دغه فقر بیچارگی او د ژوند څومره سخت دی. نو کله چې ما ښوونځی ولوسته او زه په دې باندې وپوهېدلم چې تعلیم یوازینۍ لاره ده چې دغه د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د انسان د ټول بسیاینه، یعنی د علم له لحاظه که سم تعلیم وکړو، که سم موږ د تعلیم لاره ځان ته سمه غوره کړو، نو د دې له طریقه موږ کولی شو ځان ته ژوند سم جوړ کړو. هماغه د دې وجه سوله چې زه کله بیا افغانستان ته راغلم او ما یوازینۍ هیله دا وه چې زه باید ښوونځی ولولم، تر څو چې ښوونځي نه بعد زه وکولی شم زموږ د کلي ښځو ته، زموږ د ټولنې ښځو ته زه یو څه وکوی. زه د ښوونځي ته تللم، مور تر به په تناره باندې ډوډۍ پخولې، او نور د پټۍ به تللم، قص به مې راوړل، لرګي به مې راوړل، بوټي به مې راوړل، هر کار چې دا د پټۍ کې بیرون کېده دا به کاوه. خو انځونو ته به یاته ویل چې ته مکتب ته مه ځه. ما به دا همیشه د خپلو مشرانو سره زه به کېناستلم، او ورته ویل به مې چې موږ وګوره، موږ سره ورځو ویدو، د ورځو انځونې خېږو، هغې ځای نه بوټي موږ راوړو، او د پټۍ ته یوازې ځو. موږ پټۍ ساتو، موږ شفتلې دا شیان رالیږو، مالو ته واښه راوړو، مالونه پیایو، رمې پیایو،
زمونږ اوریدونکي وختي داسې ټلیفون کړی. ناصر خان شنواری رور دی، تاسو نه څه پوښتنه لري نو هغوی ته وار ورکړو.
سلامت اوسې خورې، د دې درنې خور په ګډون تاسو ټول معنی کې هیلې او سلامونه ومنئ. عمرونو برکت شه چې دغسې ایمانداري او پیاوړي خویندې موږ لرو. ان شاء الله تعالی راتلونکی به زموږ روښانه وي. دې ته ضرورت هم دی، ځکه نیمه نړۍ دانو دوی باید دغه په هره برخه کې ملا وتړي، او ناممکن یو کارم نه دی. زما د دې خور نه دا پوښتنه ده، باور که دغه دردونکې خبرې وکړي زما د سترګو نه اوښکې راغلي. همت څه شی دی او موږ ورباندې ویاړو؟ نو دا زموږ د ټول ژوند سره دغه مسالې لکه شته دي. یعنې هغه خویندې او هغه میندې او پلرونه چې نه غواړي یعنې په دغه لونو باندې او خویندو باندې تعلیم وکړه، د غره نه ورباندې لرګي راوړي، د پټي کې ورباندې هغه شاهکار کارونه کوي، مکتب ته او کلینیک او دغه شیانو ته نه پرېږدي. نو دغسې پلرونو او میندو ته به د دې پیغام څهي.
ډېر زیات مننه کوم، زه د ناصر خان ورنه مننه کوم، او ما ته ویاړ او بس دا چې دوی ما ته نور هم قوت راکوي په دې خبرو. او د دوی دا خبرې چې موږ هغه میندو او پلرونو ته چې زموږ خصوصا زموږ پښتانه میندې او پلرونه چې دي د اور لپاره
زما همیشه زدوی سره کوم چې زما وسره چې دلې زدوی سره کیناستلم اول انسان به د خپل ځان نه شروع کی او ځکه چې اول موږ به د خپل ځان پیل کو او اوس بیا د خپل کلی د ټولنې او بیا ټول او نړیواله تساعت موږ کولای شو د برخې تعلیم لپاره یا د هر برخې ته د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار وکړو زه هر وخت چې زموږ له مشرانو سره سپینګیرو سره او زموږ د کلی د ملکانو او د دوی سره کېناستل یم اته عالمانو سره زه کېناستل یم سره مې خبرې کړې دي دوی ته ما ویلي دي چې کله یو ښځه په یو کلی کې چې یو ښځه یې هغه چې په ځان باندې بسیا نه یي هغه چې د لسو روپو لپاره تر ماښامه ناستې تر څو چې د دې خاوند راشي او دې ته یو لسګونو ورکړي نو هغوی سره زه کېناستل یم چې کله دوی دونه احتیاج وي نو تاسو فکر نه کوئ چې دوی به ډېره ناسمو لارو ته مخه کړي ډېرو ناسمو کړنې به وکړي زموږ په هېواد کې هره ورځ سلګونه ځوانان مري د هغو خویندې د هغو میندې د هغو مېرمنې پاتې کېږي بې سرپناه پاتې کېږي نو کله چې هغوی تعلیم نه وي کړی درس نه وي ویلی او هغوی یوه لاره ورته نه وي معلومه چې مونږ څنګه خپل ژوند او خپل ځان په پښو درو دې لپاره ډېر ډېر مونږ پرې فوکس کوو په تعلیم باندې کوو او په د دې په اقتصادي پیاوړتیا باندې چې دوی لا کلم چې دوی هغه کوچنی کار چې دوی زره دته هغه لاره نه موږ کار پیدا کو او دې په خپل خپل باندې ودرو له ما سره دونی څه وڅو کار کوو هغه دونی څه وڅو نه اوس ما سره یعنی دې نه پر څه دې نه دی پاتې ولې په دې هغه خو دې ما دا احساس ورک او دا درک نه ورته چې تاسو په خپل یعنی صرف ما او سلاره وصولله اغه ورکه چې ما هم پونټل ویلې ام می خپل ځان ته خپل مين هم اقتصاد ډیر خراب وو ما به خپل دا کالی به انسان را وخت دا څنګه به میرا ته دریدلې وو ما به ایجاب کړی وو انت به دریدلې وو ما به انت دې کالی ورته خرڅول او کله چې زه په کوم چې دې کولای شي خپل دا کار وکړي دا د ولین توسو ته ټول ته ما دا ویلې وو چې پروګرامونه مو نیولې چې د څنګه وکړي چې خپل کارونه په خپل وکړي د دوی نارینه دوی ته وپلوري
دا زرتار کمپنی چې د کننو تاسو دې کې کلک شانتي وایي چې دې کې تاسو خزو تاسو تربيت هم ورکوي کنه بیا دوی ته بازارونه د سي مارکیټ ورته لټوي بیا دوی ته یا تاسو د سي خام مواد او ماشينونه او دا هر څه ورکوي او څنګه
په زرتار کې اصلا زرتار د امنیت لپاره جوړ شوی دی چې دوی په خپل خو باندې ودرېږي زرتار د دې چې ډیر لکه ما په خپل بزنس نه کړای پرل دي چې موږ شرکت ده هغه کې صرف دا کېږي چې موږ اول کې مثلا ما چې خپل کله کال شروع کړو ما سند ستار ماشين دا شان نه لرله کله چې وخت وګورم چې هغه کولې چې ګندل او کار افغانستان کې دلته یا د ټولو خو چې دا لیک تلګه د لاس کار د هرې کله چې کور کې ناسره د دې خامس د دې دا ګندل ټول زری چې بلا بل نمونه لري هغه اړي اوسه د پراګې کوم چې مهارت لري زور ته کول نو خام مواد او ماشين دا ټول اخلمه او په سیاسي کې ټولې کې دې بیا دې برداشت نه وي هغه د دې د کوم چې کوم ورکو دا په متر متر او تور کوم چې د هرې څه لپاره د میاسي ډری د یشپک د دوه روپې کېږي هغه چې موږ ورته خو موږ ورته ډیزاینینګ ورسمو دا ورته لیګو کوم ځای ته چې موږ غنځو تللې مثلا آلته امنیت خرابې او کوم ځای ته چې موږ تللې دا اوس په حال موږ هلمند کې یو پروګرام لرو بریښ کې دا هو څه د پاره چې دوی دا ځایونه نه جوړ کړو چې موږ راکړه د سړي دی چې دوی د پاره دا پروګرام دی چې دوی با آلته راځي د دې څه څه دي دوی د دې څه څه نارینه دي چې دوی خو نه کولې چې دوی بازار ته خپل خو دی لاړې سي آلته هلمند کې په څوم دې ریځات دې موږ بهر کولنې هر ځای ته ګورو
زمینه برابر سره چې کوم داخه ذکر کوي کنه نو اول د دوی اقتصادي حالت څنګه و اوس چې تاسو سره کار کوي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی
هغه څه چې لما سره کله کار شروع کوم یعنی د دوی ځوان ډیر خراب و زی یو څه درته وایم چې هغه ډیر فقیر او بې وسه خزه و چې بچلانې د سنن دواته لګلې یو کتابچه او قلم و سینه لاره هغه څه و چې یو بس ځان ته یو غلدي فابریکه د غلدي کارګا
یو کارګر لري چې هغه کې ورسره اوس تلويخ تنه خوځي کار کوي، هر څه دی چې اوس په خو لري دلې دا او ژوند دی ډیر څه کوي دا.
تاسو چې کومه ولسی تعلیمي مؤسسه ده نو په دې کې تاسو څه کوي؟
ولسی تعلیمي مؤسسه چې دا هغه د موږ د لوري په تو او نه امن سیمو د تعلیم لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې لمړی موږ دا ریسرچ کوو چې دلته سره پوښتنه راولاړیږي چې دوی ولې خپل بچیان او ښوونځي ته نه لېږي. دا یو لامل د دوی اقتصاد کمزورتیا ده، بل زموږ کلچر کلتور، او بل دا چې ښوونځي ډېر لرې دي او ډېر مهم چې دا هغه امنیت دی. چې دغو څلورو پوښتنو باندې موږ یو ریسرچ پیل کوو په راتلونکي میاشت کې. د اوس لپاره صرف نمونې په شکل باندې موږ خوست او پکتیکا ته کړی دي چې هلته به موږ له خیر سره د خپل پروګرام پیلوو. موږ د سپینګیرو سره، عالمانو سره، مشرانو سره ټولو سره کښېنو او د هغوی نه دا پوښتو چې اصلي دوی چې دوی کومه حل لاره لري د دې لپاره چې د دوی بچي تعلیم وکړي. دې کې نجونې نهشته، یوازې نجونې نه دي، دې کې هلکان هم دي.
راتلونکي کې څه پلانونه لري او ټولو اورېدونکو ته به د ستاسو له خوا څه پیغام وي؟
زه یو خو غواړم چې د خپل تجارت برخه کې یا زرتار برخه کې ډېر کار وکړم، ځکه چې زه غواړم دغې له طریقه وکول سم د خپلو خلکو د تعلیم لپاره کار وکړم، او تر څنګ کوم هغه چې ولسي تعلیمي برخه چې ده دا انشاءالله ډېر پیاوړي کوم پیغام د خپل هېواد او هېوادوار د ټولو اورېدونکو لپاره دا ده چې دوی ډېر زیات په خپل ځان باندې او په خپل تعلیم باندې ډېر کار وکړي. دغه
ډېره مهرباني مریم چې تاسو راسره په پروګرام کې سوا خسته.
مننه
تاسو. موږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي، لغوی سره به د هغوی د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
په افغانستان او پاکستان کې ولې ډېری ښځې له بنیادي انساني حقوقو بې برخې دي؟ په هغو هیوادونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي لامل څه دی؟ آیا افغاني ټولنیز ارزښتونه او فرهنګ رښتیا هم ښځو ته اهمیت نه ورکوي، او که څنګه اسلام ښځو ته څومره حقونه ورکړي دي؟ بل پلو په پاکستاني ټولنه کې د ښځو د کم استازیتوب وجوهات څه دي؟ آیا د هغه هیواد په قوانینو کې ستونزه ده، او که په کلتور کې یې مسئله ده چې هلته ښځو ته په ټولنیزو او ریاستي چارو کې ونډه نه ورکول کیږي؟ آیا د پاکستان پارلمان د ښځو د حقونو لپاره کار کړی دی، او که کړی دی نو نتیجې یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د مارچ اتمه د خځو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د خځو د حقونو په اړه آگاهی پیدا کول دي. د 2013 زیږیز کال د مارچ پر 1 د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی، پاکستان، ایران او د منځنی ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې خځو ته د روزګار زیاتې موقع نه ورکول کیږي. رپورت وايي په منځنی ختیځ کې یوازې 19% او په جنوبی آسیا کې 28% خځې کار کوي. د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان په دې رپورت کې راغلی چې د نړۍ په 144 هیوادونو کې شوې څېړنه ښیي چې په پاکستان، شام، سعودي عرب، یمن او ایران کې د ښځو لپاره د روزګار مواقع کمی دي، او هغوی ته په کارونو کې ونډه هم کم ورکول کیږي. په رپورت کې د پاکستان د حقونو مبارزانو لخلې ویل شوی، په هغه هیواد کې د ماشومانو روزنه او پالنه د ښځو کار دی، او چې کله یوه ښځه په دفتر، ښوونځي، روغتون یا بل ځای کې 8 ساعته کار کوي نو د ماشومانو پالنه او د کور کار یې اغیزمنیږي. د حقونو فعالان وایي دا یوازې سړی نه دي چې د ښځو د کار مخې ته خنډیږي، بلکې زیاتره ښځې کم تعلیمه دي. په ټولنه کې هم اړینې اسانتیاوې لکه د ماشومانو وړکتونونه یا کینډرګارټنز نشته، او ګڼې نورې قانوني او ټولنیزې ستونزې هم موجودې دي. د ملګرو ملتونو رپورت زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګارۍ کچ د سړیو پرتله 2 چنده زیات دی، او د ښځو تنخواګانې هم کمی دي. اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې موږ په افغانستان او پاکستان کې یوازې د میندو نه، بلکې د ټولنې د ټولو ښځو د حقونو، د هغوی د ژوند، او په ټولنه او سیاست کې د هغوی د ونډې په اړه غږیږو. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه مبارزه چې د ځینو امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم نه ښودل غواړي وایي په افغانستان کې بحرانونو په یو نه یو ډول د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمينه برابر کړي.
نه دا نه چې په افغاني جامعه کې بلکې په ډیرو صفات جامعه کې چې موږ ګورو د ښځو وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپل باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلق دته واداره کړي دي یا خلق دته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت مند لاس پوری کړي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال ملالۍ شینواری وای د چکل د پارلماني انتخاباتو لپاره کمپین کاوه، نو ورته معلومه شو چې د ټولنې او قبیلو سړی د ښځو خلاف نه دي.
چې کله په خپل باندې کمپینونه کړه اول سر کې دا سړي راته ویل کېده چې پښتانه نارینه ښځو ته رایه نه ورکوي یا اهمیت نه ورکوي یا ناسته ولاړه ورسره نه کوي، خو کله چې مې خپل عملا ولیده زه د دوی په جرګو مرکو کې کېناستم، د دوی د ملکانو سره کېناستم، د دوی په حجرو کې کېناستم، نو ما ته داسې پته ولګېده چې دوی په هغه خپل اصولو کې د ښځو سره مخالف نه دي.
البته په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شونونکی عبدالغفور لیوال وای د شلمې پیړۍ په پیل کې د افغانستان د استقلال پر وخت دا اړینه وګڼل شو چې ښځو ته په ټولو چارو کې ونډه ورکړل شي.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقوقو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شو او تر ننه پورې کله له خندزان سره مخامخ شو، کله نو شمیر پر مختګونه په تیر بیا په خاري سیمو کې ما مخامخ شو د خزو د تحصیل لپاره، د خزو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو لسو دولسو کلونو کې دغه برخه ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د خزو د حقونو په برخه کې یو شمیر پر مختګونه
د ښځو حقوقو مبارزه وایي رښتیا دادی چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې په خلک غواړم چې دغه جنسي تیری په ډیر ماشومان باندې په ځای د دې چې کم شروع سره زیاتیږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصول هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو لپاره ناسم کارول شوی دي.
مذهبي عقاید څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډیر ولل سیاسي ګټو سره مال وو او له بده مرغه د یو شمیر گاونډي او هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي دوی په هیدل چې دغه برخه د افغانانو په ویشتیا او روښانتیا کې ځانګړي برخه لري، دوی په منظم ایدئولوژیک مداخله لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم، د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
ملالۍ شینواری زیاتوي ځنې نور عوامل دي چې د ښځو مخې ته خنډ ولاړوي.
زه فکر کوم چې ښځې په پوهاوي کې تر د نارینه او تر کچې ځان ورسې کوم ستونزه بنی، خو ستونزه دا ده چې دلته نور لاسونه دي چې نه غواړي چې قومونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. بیلابیل تورونه دي چې په دو باندې لګول شوي، ولکه په حقیقت کې دغه خلکو ته څوک د نږدې نه ورشي ورسره ناسته ولاړه او کاغه څه به ونه ګوري.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه درځي، خبره شي چې زه څه الله ماته څه ویلې دي، دونه به خبره پیښه ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه ایسای ورته ورخودل ده چې نارینه داسې حق لري، ایسای ده حق نه ده ورخودل کنه. وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبر شي هغه باندې بل شکل تاوتریخوالی داخله کوي، هغه باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانی شي. نو دلته که حق و حقوق نه ده که پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق او حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کالونو کې ټولنیز اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخې شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو لپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت لویر هم په پورا جرأت و نه شو اکلای خپل اجتماعي حضور رامست کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی له بعد مرغز د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سره وروسته ویلای شي.
د لیوال په خبره د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په علمي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې شعارونه یې ورکړي دي.
د حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پېښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسائل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خان په توګه مطرح کیږي.
په کابل کې د ښځو چارو پوه هوایي ښځې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل ګرځېدلې دي، خو غفور لیوال د دغې مبارزې له خبرو سره موافق نه دی او وایي دا خبره اصلا علمي بنسټ نه لري بلکې د شخصي رویو ښکارندوی کوي.
دغه مسله زما په نظر علمي بنسټ ځکه نه لري چې دا انساني برخوردونو کمزورتیا ده او په دې کې ښځه هنر نشته. په افغانستان کې وګورئ امو عمر چې نارینه ده نارینه په مقابل کې خشونت او تاوتریخوالی کوي، امو عمر ښځه د ښځو په مقابل کې یو دا په مجموع کې د دې ټولنې په اصطلاح د انساني روابطو یو لوی مشکل دی. زه فکر کوم د افغاني ښځو ترمنځ دغه ډول تاوتریخوالی هومره پراخ نه دی لکه له بده مرغه چې په نارینه وو کې د تربور او تربورګلوۍ او بدیو د دې کلتوري ناسمو قاعدو او چوکاټونو له امله نارینه وو کې مشکل دی.
لغفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه کې ښځو ته حقوق ورکوي او کنه. دا وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه کړل شوی.
زمونږ یو ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخوانی کلتوري ارزښتونه چې په هغه کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل و ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. اوریدونکو، په افغانستان کې مو د ښځو د وضعیت په اړه معلومات درکړل. اوس په پاکستاني ټولنه کې د ښځو د حقونو او په هغې ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات درکوو. په پاکستان کې د ټولنې له نیمایي څخه زیاته برخه د ښځو ده. پوښتنه دا ده چې آیا په هغه هیواد کې ښځې په جمهوري نظام کې هومره استازیتوب لري چې په کار وا او کنه؟ داسې نه ده. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا یو نالیکل شوی دستور دی چې په پاکستان کې پر دولتي یا ریاستي کچ ښځې تر اوسه لوړو څوکیو ته نشي رسیدای.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغستې کیږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضي القضا د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسه د ریاستي نظام جوړ شوی وي.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانون له قبایلي ژوند نه دی وتلی او همدا وجه ده چې ښځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسیږي او مختلف کلتورونه زیږون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه د ریاست د وجه نه یا د مذهبي توجیهاتو د وجه نه د قبایلي ټولنې دی نفسیاتو نا دی بهر راوتو لا حسی ندی شروع کری یا حسی نکی یا داغی اغا حسی نکامیابیگی دا اغی دوچینا پا قبائلی طولنا کی یا قبائلی طولنو کی پیچیار کی چکم دا سرو حکومتوی یا دا سرو فیصله سازیوی داغا یو اغا غط عرخ دی یا مغز دی 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 سیمی یا دی ریاست کی دا مختلف سیمو دی قبائلی کلترونو کمچی د ریاست مختلف قوانینو د وجنا او د مذهب د مختلف قسمتو جهاتو د وجنا دغه یو غټه برخه د سماج چې کومه خزه ده هغه په سماجی ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اغستو جوګه شوې نه ده.
دا وامینه شلګوندې و مشره بشرا ګوهر وای چې کله د قامی اسمبلی غړې و نو د خزو لپاره د نویو قوانینو جوړولو په ګډون یو لړ هڅه وکړي خو پوره بریالی نه شو.
زما په خیال کې یو کوشش شوې ده چې خزی په decision making کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټېټس اف وومن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړو چې په دې ریزروډ سیټس باندې دي.